یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د غوی اساور 15 د اپریل 15مه د روژې مبارک میاشتې 14مه پایل خبرونه کوو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی پابنسن کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خړو او خورځواکۍ له بحران سره مخامخ دي دغه ادارې پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي پابنسن کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې چې افغانان باید هیر نه کړای شي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه یې د یوه کس د اختطاف او وژنې په تور نیولي لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کیږي چې تر ډېره یې عامل بېوزلي او بېکاري شول کیږي امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر دوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي رویټرز اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه کړې ده او د بریتانیا دفاع وزارت وی روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پایل کړي ډیر لږ پرمختګونه کړي دي دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړي لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولې په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي د بریتانیا دفاع وزارت وی د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوی اغیزمنې کړي دي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سي که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی خو طالبان وایي چې دا ډله ځپل سوې
په مسجد کې یو چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې د کمزورۍ علامه
په اورزګان کې طوفان خلکو ته زیانونه اړولي
بعد سلوج کلاب سلوجو مکتر اندار وود تو مرسله
د عبدالروف په نوم هغه ماشوم چې د انسان تشتونکو خوشی سوی وایي چې دی د پیسو د ورکړې په بدل کې خوشی سوی
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشی نه کړم
د معلولو کسانو پر ستونزو هم په دې خپرونې کې راپور خپرو په فرانسه کې د ولسمشرۍ انتخابات هم تعقیبوو چې ایمانویل ماکرون یو ور بیا ګټونکی اعلان سوی دی د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو که څه هم د داعش خراسان څنګ په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې شته د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی دا هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح مجاهد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو بیل شکه زی داعش مات سوی وزو لپخو غرزیدل خو په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غرزول او دغه په ګلدان کې بم کې خودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه ده دایش پیج کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت نهسته.
خاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلې دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت دایش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دایش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د دایش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړې وو. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول او 9 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید طرحه کوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د دایش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې ترڅنګ همدا تیره اونۍ په کابل، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د نامنۍ پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. د پوځي چارو شنونکی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان په وروستیو ناکراریو کې یوازې دایش نه بلکې بیلابیلې نورې ډلې هم ښکېلې دي.
وروستی بدامنی د مخکینۍ بدامنۍ سره تړلې ده، ځکه چې مخکې مختلفې توریستي ډلې وې، طالب و، دایش و، لشکر طیبه و، نور القاعده وې، د ازبکستان ایم یو و، د شرقي ترکستان ډلې وې او همداسې نورې چې دی و غیر د انفجار، انتحار او تخریب نه بل څه نه کوي. اوس هماغه ډلې دي چې دیو په کنټرول نه لري، نو په دې حساب باندې دیو دغه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
د یادونه ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناسم امنیتي وضعیت یو شمیر خلک اندېښمن کړي او پر طالبانو نیوکه کوي چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
که څه هم د دایش خراسان څانګې په مزار شریف کې د یو خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رادمنش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبان وایي چې د دایش ډلې خراسان څانګه په افغانستان کې ماته شوې ده، ستاسو نظر څه دی چې دایش واقعا ځپل شوې؟
دا خو په نظر کې درسته ده، ډیر عالی ده چې دمنځه تللې ده، اما عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تهدیدات رامنځته کیږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کیږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې تاجکستان، ازبکستان او چچن او همدارنګ به پاکستان د طالبانو له طرف نه دلته رامنځته کیږي، د تشویش وړ دي. نو هر ورځ موږ وینو چې په افغانستان کې یو کله په کابل، کله په کندوز او همدارنګ په بلخ کې پر د خلکو په منځ کې چاودنه کیږي. دا معلومدار ده چې ګروپونه او هغه ډلې چې موږ مخکې ویلې په افغانستان کې فعال ده، او دا فعالیت مجاهد صاحب خبرې ردوي.
بل رادمنش صاحب، که یو څه ځای ته هم تغییر ورکړي چې اواز بند بند کیږي، که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د دایش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 10 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوي چې دغه نورې ډلې اوس هم فعال دي او کوم ګواښ پېښولی شي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې، په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. دا بمباردونه، دا شخړې چې په نیمروز او هرات په سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنی دا ده چې په افغانستان کې تهدیدات اوس هم شته. او دا خبره چې طالبان کې چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تللې، دا فکر کوم چې دا معنی دا کې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي. لکه سه دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنداګ رامنځته کړی دی، او دا انتحاري کنداګ د څه دپاره؟ په یو کشور یا په یو هیواد کې سه یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومدار ده سه دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. نو که داعش نه یې کړی، حتما دغه ډلې سه اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداک دي، دوی به دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. که نه، باید دوی په عملي توګه د افغانستان خلکو ته او د نور هغه هیوادونو سه اوس هم په دې مورد باندې تشویش لري ثابت کړي سه واقعا په افغانستان کې هیڅ کوم شخړې رامنځته کیږي نه، اطمینان د امنیت ورکړي سه دنیا په دوی باندې اطمینان وکړي. که نه، دا مسایل له ورایه ښکاري سه په افغانستان کې هم تروریستی ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغه څه مسایل یا دغه څه شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې له دوو کلونو وروسته د انسان تښتونکو له بنده آزاد سوی په یوه نوې ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې خوشی کړي، خو پلار یې دا موضوع ردوي.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې وو، په یو نوي خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړې نو انسان تښتونکو دای نه خوشی کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټوله کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشی کړي، خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشی نه کړم. اوس یې دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشی کړی، خو د ده پلار محمد نبی د یکشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې ده د خپل زوی د را خوشی کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دي ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دي ورکړي، نه پوهیږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوي. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتونکو په دې موده کې د ده زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شویو زنځیرونو له امله هغه اوس سم په لار نشي تلی. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت یې ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤول وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسي زمير او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی می ډیر کمزورې شوی، ځنی بي ځای حرکتونه کوي، شپې چوي دي شنوغه کوي چې خيمې خوګيږي. کاکا په خيمه متړي او کاکا مامو وهي. همدا چې ژوند دی د موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهيم خيل اړوند غیر مسؤل و سوال کسان د مخکيني حکومت پر مهال هم د جنايي جرمونو په کولو تورن وو. تر دې چې یو ځل آن د ملي امنیت ریاست د ابراهيم خيل د درې زامنو په ګډون د هغه څوار لس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. ونتواني دوی چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهيم خيل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یکشنبه په ورځ په یو غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشي شوی. د دې ماشوم را خوشی کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د عبدالروف را خوشی کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشی کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. اروزګان کې د تیز باد له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
محمد ولی چې د اروزګان ولایت د دهیاک سیمه اوسیدونکو دی، ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د تیز باد له امله نه هدانې لمریزینداری مات سیوی دي.
پا
بعد سلوج کراپ سلوج چو مو کتل اندار وول تو مرسل هیندار و چوکات سر جلا و سر ٹوٹا ٹوٹا مشا چر مش و نورم دا خلق چی جو مر پر دالے مانی ورت گور دا کشتا خوات زو تسی دا کسرو اندار چوکاتونه ور غرزول دی جو ز ٹانکران پکریا کشتور شنه کشتنه دی یعنی و چی دا و چی دو پالات کی
د دغه ولایت د مهربات د سیمې یو بل وسیدونکو نورالی ازادي راډیو ته ویل چې کیر شپه د دې په سیمه کې هم کی زوبادونو او توپانونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي.
ول د خلکو چوکاټونه ورمت کړي، د خلکو دکانونو سه چادران غرزولې دي، ډیر تاوانونه یې رسولې دي، د خلکو د کوټو د کلکینانو اندارې ورمت کړي دي. په خدا کول د سار ماشان د ول پچیر به د دختر شان دی، ول په خدا کول پر دنیا په شی وسر سیږي.
پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری په دغه ولایت کې د تیر شپې د تیزو بادونو او توپانونو لامل خلکو ته د اوشتې زیانونو پاړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د فرانسې ولسمشر وای د خپل خلکو د اتحاد لپاره به کار وکړي. ایمانوئل ماکرون بیګا د ولسمشرۍ ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپل وینا کې دې ټکی ته اشاره وکړه. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
ایمانوئل ماکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې، ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. ماکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 15 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 15 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانوئل ماکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې ماکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یو پیاوړی اروپایي ټولنه یوې پیاوړي فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپن ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 1.5% رایې هم ګټلې. لوپن که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالۍ ته راووزي. اغلی لوپن په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د څارویو صادرات منع شوي او هیڅوک حق نه لري چې بهر ته صادر کړي. د دې وزارت مطبوعاتي برخې ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دا پریکړه پرون د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د استازو او مالدارانو ترمنځ په ناسته کې وشوه. په پیغام کې راغلي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د طالبانو امنیتي مسؤلانو ته به مکتوب لیږي چې بهر ته د څارویو د لیږد مخه ونیسي. په دې ناسته کې مالدارانو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې فارمونه، څړځایونه، د اوبو څاوې او د څارویو د حلالولو ځایونه دې په ولایتونو کې ورته برابر کړي. له دې مخکې ځینې راپورونه وو چې د افغانستان څاروي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته قاچاق کیږي. دا ګول سیخ او د اوسپنې د واردونکو ټولنې غړي د خپلو ستونزو د حل غوښتونکي شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي دا ګول سیخ او اوسپنې د واردونکو ټولنې غړو د دې خونې له مسؤلانو سره په ناسته کې د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي دي د ګمرکي تعرفو لوړوالی او د خرڅلاو د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې د دوی په کاروبار منفي تاثیر کړی. د ټولنې غړو د سوداګرۍ او پانګونې له خونې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره یې هڅې وکړي. په خبر پاڼه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي چې ستونزې به د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي چې رسیدګي ورته وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 29 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 480 افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه د موزن نوریاس نوري هر کله کوم. یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونه او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپورټ کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا بې هره میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق رانه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2500 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې رانه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکي سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې امله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړل شوی شکایت کوي.
وسلوالی
نختی او د ماینونو چاودنی په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو. خو له هڅو سره سره یې مکته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي و چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمهیزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هغه سي مرستې وکړي چې په پخواني جمهوري نظام کې ورسره کېدی. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازمې مرستې وشي نو به تر ډیره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو له پلوه خود کفا شي. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له وسنی نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي. بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانان او دغه بزګران سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نور مرستې وشوي نو زموږ دا بزګران به لږ په ترقۍ او تلاټ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازارموندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي
زما نوم کریم شاه دی، سرخوز اوسیدونکی.
او منګه غواړو د دولت نه چې منګه ته زمينه برابر کی منګ د کانونو ته تخمونه اصلاح شي د دوايانو ضرورت تعزین مشکلات مارکیټ د دي سبزیجات او زمون سبزیجات ته ورسي د مارکیټ نه د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دي هرې نه غانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارۍ کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي مشرتابه سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي هغوی وعدې موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي تر ډیره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنی برېښنایي یا الکترونیک موټر بازار ته راوېست. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایي موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایي موټر جوړ کړ. دا موټر آر زیډ نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آر زیډ موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښې وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آر زیډ الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچ دي او بیټرۍ چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعت ده او دوه انجینونه یې 150 کیلو واټه دي. تمه کېږي چې بیټرۍ به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافي وي. راتلونکي د الکتریک موټرو ده ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بل ګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي د تیلو مصرف هم نه لري.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریخي دي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکه هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي نو هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکي او په عام حاضر کې خلکو ته وشي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته. باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام.
د کناو لا کوم یو راځي کنه ولې دا طالبان عالمي پیغام تاسو وي د طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ را ځاوي نه چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډیر خوشاله یو چې افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. موږ یوازې یو هله په دې دنیا باندې دا هغه بیرغ چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دی افغانستان کې حکم وګینو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات یو منې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډېر کندو کپر دی نو کې موږ ته جوړ کړي. السلام احترام.
ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. ما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند ولایت په کجه کې په ولسوالۍ کې خدیې ودرېږي. زموږ خدیان ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ او دغه کې ولاړې دي. زموږ چنټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدیم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، آواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. مې کېل سمیم عرب زایم د کابل څخه. زه خپل د یو متقاعد مامور زوی یم چې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدي حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډېر مشکل شوی دی.